از گذشته طالبان داریم پیوسته با آزادی بیان با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډیری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي او افغان حکومت ویلی چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
په تیره یوه پیړۍ کې مو د افغانستان د رسنیو لوړو ژورو ته کتنه واورېده. په همدې خبرونې کې په تیره یوې پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته هم کتنه کوو. د مهمو خبرونو د لنډیز تر خپرېدو وروسته د هرات تورغونډۍ پر لوی لار پرون د ماین چاودنې د افغانستان شپږ سرحدي پوځیان ووژل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. ویل سوي چې بلینکن به د سې شنبې او چهارشنبې په ورځو په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي. په نیمروز کې کمال خان بند د چهارشنبې په ورځ پرانیستل کېږي. تر دوه ورځني وقفې وروسته د نیمروز چارواکي وایي چې په دغو مراسمو کې به ولسمشر غني هم ګډون کوي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي وایي که امریکا او متحدان یې غواړي چې تهران بیرته د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته ستون سي باید واشنگټن له ایرانه ټول بندیزونه لرې کړي. د بیلاروس په پلازمینه مینسک نورو اروپایي ښارونو دغه راز د پولند په مرکز وارسا کې پرون د بیلاروس د رژیم مخالفانو مظاهره وکړې او جرمني د کورونا وایرس له کبله نافذ شوی ټولبند نور هم تمدیدوي. اته بجی او دو دیرش دقیقې دي. د هغو تصویرونو له خبرېدو وروسته چې د میدان وردګ په 200 ولسوالۍ کې د افغانستان ملي اردو د یوې څرخیل بته کې د نسکرېدو پیښې شي په دې اړه چې دا هلیکوپټر څنګه او په څه ډول ویشتل سوي پوښتنې ولاړې سوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کسانو ویلي چې شاید د ملي اردو دغه الوتکه په رهبري سوې توغندي نسکوره سوي وي. اجمل اند نظامي چارو له کارپوه او د دفاع وزارت له پخواني ویاند متقاعد جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې ده چې خبرو سویو تصویرونو ته په پام د دې څرخیل وتکې د نسکورېدو د څرنګوالي په اړه دی څه وایي.
چورلکه په ټیټه ارتفاع کې ډېرې آسیب پذیره دي. کېدلی شي چې په داشاکا په زیګویاک حتی په پیکا ماشیندار باندې سقوط ورکړ شي ځکه په پارا باندې یا په پیلوټ باندې یا په ټانکۍ باندې مرمۍ لګیږي او هلیکوپټر سقوط کوي. خو دلته چونې انفجار شوی دی انفجار کېدلی شي چې نږدې فاصله کې یا په کم ارتفاع کې د اوږې د سر راکټ وي هغه کولی شي هلیکوپټر کاملا تخریب کې له منځه یوسي. بله مسله دا ده چې دلته په افغانستان کې پاتیومین هم فعال دي. هغوی په سوریه کې په جنګونو کې ګډون کړی دی هلته هم د ځینو وسلو نه استفاده کړې ده. د ایران هیواد هم د دوی نه ملاتړ کوي دفاع ته نه کوي. د دې نه ډېره لږ ده چې یو قسم راکټ یې دوی ته ورکړي وي او په هغې باندې دا هلیکوپټر ویشتې وي. خو خبره دا ده چې په دې برخه کې باید څېړنې وشي. دا خو ټول احتمالات دي چې څوک وي سرشانهي راکټ دی څوک وي چې یعنی اوتومات او یا هغه رهبري شوی راکټ دی. خو یو شی چې ثابت دی هغه دغه هلیکوپټر په نښه شوی دی فایر ور باندې شوی دی.
جنرال صاحب د څېړنو لپاره په دې پیښې په ساحه کې له نظامي پلوه تاسو څه وایئ چې داسې پاتې شونې یا آثار پاتې کیدلی شي چې په هغې تحقیق کیدلی شي او د برید نوا یا ډول تری معلومېدای شي؟
او کاملا دا امکان لري ځکه د هلیکوپټرې یا د چورلکې بدنه هلته پاتې ده هغه معلومیږي او د هغه راکټ هر شی چې وي د هغې پارچې هلته پیدا کیږي. که سرشانی راکټ وي هغې هم معلومیږي چې دا د اوږې د سر نه د راکټ باندې ویشتل شوی دی او یا په کوم رهبری شوی راکټ باندې ویشتل شوی دی.
علیپور چې خپل هم وایي چې ښایي دغه الوتکه د دوی د کسانو له خوا ویشتل شوی هغه دلیل راوړي چې په ساحه کې جګړه روانه وه او په جګړه کې هغه د چا خبره الوا نه ویشتل کیږي او دا الوتکه د جګړې په شرایطو کې غورځېدلې ده. د الوتکې دغه تصویرونه چې خپاره شوي دي څومره ښیي چې په ساحه کې یوه جګړه روانه وه او د الوتکه نسکوره شوې؟
نه، اصلا خبره داسې نه ده. هغه د هلیکوپټرې چې ویشتې دی هلته معلومیږي، په ویدو کې معلومیږي، د داخل د قرارګاه نه رجیک شوی دی هلیکوپټر. کله چې د دیوالونه راوړي، کله چې د ساحې نه راوړي، بیرون په دې ځای کې فایر ورباندې شوی، هلیکوپټر لګېدلی دی. او په خپل هغه ووي هلته نه جګړه وه، نه کوم بل شی و، نه بل شی و. هلیکوپټر کوم مریض یا زخمي را پورته کولو او دی خواته راتللو، او بیا په هلیکوپټر چې جګړه جګړې ته لاړ وي، هغې کې نهه نفره نه وي، دې کې پنځه نفره سرتیري دي، څلور نفره پیلوټان دي. دا د جګړې لپاره نه ځي، جګړې لپاره چې هلیکوپټر ځي، هغې کې یا یو نشانځن وي، دوه نفره پیلوټان وي، نورې وسلې پکې وي. نو مانا دا ده چې په دې کې نهه نفره دي، دا د تخلیه لپاره لاړه وه چې څوک نفر تخلیه کې روي باسي. دا هغه نظامي له لحاظه چې وڅېړي هلیکوپټر د دې لپاره نه ده لاړه چې هلته جنګ وکړي او په دوی باندې انداز وکړي.
جنرال صاحب وزیري، دغه الوتکه چې نسکوره شوې د څرخي الوتکه ده، دغه ډول الوتکې افغانستان څومره لري دا مهال د افغانستان ملي اردو؟
ګوره، موږ خو یو غریب هیواد دی، بیچاره هیواد دی، نه مهمات لرو، نه وسلې لرو، نه هلیکوپټر لرو، نه الوتکې لرو، هیڅ څه نه لرو، او نه پیلوټان. موږ دلته په خپله باندې په هیواد کې روزلې شو، هغوی په قطر کې یا په تاسو چې یاست هلته په پراګ کې، په دې ځایو کې، سلوا کې، په امریکا متحده ایالاتو کې، چین کې، په هندوستان کې، په انګلستان کې هغې کې تربیه کېږي. یو پیلوټ باندې میلیونونه ډالر مصرفېږي چې تر څو څلور پنځه کالو کې هغه ور شي، بیا څلور پنځه کاله تجربه پیدا کړي، چې نږدې لس کاله ورته په کار دي، بهر علاوه د پوهنتون او بهر علاوه د مکتب نه. په خپله هلیکوپټر دی پنځلسو میلیونو ډالر نه نیولې تر څلوېښت میلیونو ډالرو پورې هلیکوپټر قیمت دی.
د دفاع وزارت پخوانی ویان او د پوځي چارو کتونکی متقاعد جنرال دولت وزیری و.
ستاسو له پیغامونو
مشکل می دا و چې د ازمن مشکل د مسلین پر ورسوي، د تسلطالی وزارت چې دی د مسلین لپاره به د دشه اواله کړي دي، کارتونه ورته جوړ کړي د بانک. مګر پنځه شپږ میاشتې کې مسلینو ته اتلس سوه افغانۍ یا دوه زره افغانۍ به د دشه ورکړي. د دوی اصلي حق چې دی اتلس سوه افغانۍ د میاشتې دی، مګر دوی په پنځه شپږ میاشت کې دوه زره افغانۍ به د دشه ورته حواله کړي. مسلین له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، لینې نشته، همدارنګه مسالې پرې هم ډېر دي. نو دوی ټولې پر وخت باندې به د دشه ورته حواله کړي، نور دغه حواله تر مسلین پورې ورسوي. ډېر ښه، مننه.
ہندوستان ولایت محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. دغه کوم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولې ده چې د څوارلس نورو اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یوه ښه پرېکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي، نو باید دې کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي، ځکه په افغانستان کې هر وګړي، هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعریف ذکر کړي. زما په نظر باندې دغه څوارلس اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي، نو دا یو ښه پرېکړه ده. او موږ دغه پرېکړې ته په درنه سترګه ګورو، په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق واوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د کش ولسوالۍ د سره په تماس کې یم. وروره، دا د هلمند، د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هر ورځ موټران به چې بس دي، دلته موټر چې بس وي، دلته موټر پک چې بس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په تیر پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور له کورنۍ تداوی بیا تر عصري طبي علومو پورې په دې راپور کې په افغانستان کې د تیرې بي پیړۍ روغتیایي هڅو ته کتنه شوې.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې، هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود، افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
دلته مالدار و پخوا دغه غوړي ساتل زکه ورته ویل
فیض محمد د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند سرمرغاب سیمې اوسیدونکی دی. په تیره څوارلسمه پیړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکۍ، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یوناني درمل